السلام علیکم په بنسن کې د ماشم شپږ بجې استعداد ازادي رادیو نیم ساعت ماشمنی خبری مجله ده. په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت او مظاهره کوونکي د کابل پروستي مظاهرو کې له دوړو لوريو د لزګونو کسانو د چپې کېدو خبر ورکوي. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اورو.
افغانستان کې د هزاره ملیشو د یو نوول شوی قومندان سلګونو پلویانو نن د کابل په شمول په څو ولایتونو کې مظاهره کړې دي. په فراه ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې لږ تر لږه 10 افغان پولیس افسران وژل شوي دي. او د اوکراین د پارلمان غړي نن پریکړه کوي چې آیا پوځي قانون په دې هیواد کې نافذ کړي کنه. په افغانستان کې د هزاره ملیشو د یو نوول شوی قومندان سلګونو پلویانو نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په کابل کې لارې کوڅې تړلې وي او په ځینو ځایونو کې له پولیسو سره اخوډب هم کړی. مظاهره چیان د عبدالغنی علیپور په نوم د هغه قومندان د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست په وینا د 150 کسیزې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې مشري کوله. د کابل د پولیسو مشر محمد روشندل ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس کابل په څو ناحیو کې د پولیسو او مترزونو ترمنځ اخوډب روان دی. ویل کېږي چې په دې اخوډب کې دواړو لورو ته یو شمېر کسان ژوبل شوي دي، خو د دقیقې شمېرې په اړه یې څه نه دي ویل شوي. پولیس وایي اعتراض کوونکو پرون هم له پولیسو سره اخوډب کړی دی چې د پولیسو څو پوستې سوځولې او لږ تر لږه 3 تنه پولیسي ټپیان کړي. په مزار شریف کې نن سلګونو مظاهره چیانو د قومندان عبدالغنی علیپور د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د اعتراض کوونکو د کابل مزار شریف لوی لار هم د مولانا جلال الدین بلخی هوایي ډګر ته څیرمه تړلې وه. بلخو د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي علیپور یې د غیر مسؤول وسلوالو د درلودلو او غیر قانوني فعالیتونو له کبله نیولې. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې همدارنګه پر علیپور تور پورې شوی چې د ملي پولیسو 15 تنه سرتیري چې له وسلو او وسایتو سره وو اسیران کړي. دلی امنیت وایي د مشکوک کسانو په اړه محاکم پریکړه کوي، نه د هغوی دوستان، خپلوان، عادي وګړي او یا غیر رسمي ډلې. د ملي امنیت په دې بیان کې همدارنګه خبرداری ورکړل شوی چې هر فرد او ډله چې د قانون د حاکمیت خنډ ګرځي متخلف دي او جدي قانوني چلند به ورسره وشي. خو د افغانستان د سولې د شورا رئیس او د حزب وحدت ګوند مشر کریم خلیلی هم په یوې اعلامې کې د علیپور په نیول کېدو انتقاد کړی او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په دای کندی او بامیانو کې هم د هغه اعتراضونو ریپورتونه ورکړل شوی چې پکې د علیپور د خوشی کېدو غوښتنه شوې ده. په فراه ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې لږ تر لږه 10 پولیس افسران وژل شوي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال د امنیتي مقاماتو په حواله وایي چې پولیسو د تلفات پرون ناوخته د لاشجوین ولسوالۍ او فراه ښار ترمنځ په لویه لاره کې اوختي. چارواکو ویلي چې په وژل شوو کې د لاشجوین د امنیې قومندان او د فراه د امنیې قومندانۍ د اپراسیون امیر هم شامل دي. ځینو خبري رسنیو بیا د وژل شوو پولیسو شمېر 40 تنه یاد کړی. طالبانو هم ادعا کړې چې په دې برید کې 40 تنه پولیس وژل دي. ولسمشر غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو. ارګوي ولسمشر غنی به د افغانستان په اړه د دین نړیوال کانفرنس په سنډه کې د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره هم لیدنې وکړي. د ولسمشر یو ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د جنیوا په کانفرنس کې تر شپېتو د زیاتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د لسګونو مرستندوی ادارو استازي برخه اخلي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله بیا پرون ماښام د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته رسیدلی. افغان حکومت به د جنیوا په کانفرنس کې د اصلاحاتو او اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې د خپلو اقداماتو ریپورټ وړاندې کړي. افغان لوري تمه لري چې نړیواله ټولنه به هم په دې غونډه کې د افغانستان سره خپلې ژمنې نوې کړي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د اوکراین پارلمان غړي نن پریکړه کوي چې آیا پوځي قانون په دې هیواد کې نافذ کړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې په تور سمندرګي کې د اوکراین پر دوو کښتیو ډزې کړي او یو شمېر کښتیوانان یې نیولې دي. د اوکراین د پارلمان د نننۍ غیر عادي غونډې مخکې د دې هیواد ولسمشر پیټرو پوروشنکو له روسیې وغوښتي وو چې سمدستي د اوکراین نیول شوې بیړۍ او عمله یې خوشې کړي. نوموړي پر مسکو ټینګار کړی چې د ازوف سمندرګي کې د ترنګل ملګرتیا را کومول باور کړی. د اوکرين ولسمشر پېټرو پوروشنکو دام ویلی و چې د پوزي قانون د معرفي کولو سره موافق دی. دا قانون حکومت ته د دې واک ورکوي چې په عامه مظاهرو محدودیتونه ولګي، رسنیو ته وصول وټاکي او انتخابات وزنډي. په سیمه کې ترنګلتیا په ناڅاپي توګه پرون وروسته لاغه زیاته شوه چې روسیه د اوکرين پر دوو جنگي بیړیو ډسې وکړي، شپږ اوکرایني سرتیري ټپیان کړل او یو شمیر نورې ونیول. د ازبکستان د دفاع وزارت په دې هیواد کې د پراخو پوځي تمریناتو د پایل اعلان کړی دی. د دې هیواد دفاع وزارت ویان تیمور نارزیف په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا 15 ورځنی پوځي تمرینات د دوشنبه په ورځ پیل شوه دي. خاغلی نارزیف په دې پیغام کې زیاده کړې د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې په دومره پراخه کچه د جګړې لپاره د چمتووالي تمرینات مخکینه او تر سره شوي. او د ایران په لویدیځه سیمه کې چې له عراق سره پوله لري، نن د زلزلې یو څو ټکانونه احساس شوي دي چې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شوي دي. دا سیمه تیر کال هم زلزلې لړزولې وه او هغه مهال په کې څه د پاسه 600 کسان وژل شوي وو. رپورټونه وایي چې په نننۍ زلزله کې هم سلګونه کسان ټپیان دي او همدارنګه لسګونو نورو د مرګ ویره ده. تیر کال د 1.3 درجې وی زلزلې له عراق سره پر پوله د ایران لویدیځ سیمې وهلې چې په نتیجه کې 640 کسان مړه شوي وو.
تاسو یې زادي رادیو ته ورجاست. د نیم ساعت خبری مجله په راپورونه کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت او مظاهره کوونکي د کابل په وروستیو مظاهرو کې له دوړو لوریو د لسګونو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. بلخ ولسي جرګه وایي مظاهره د خلکو روا حق دی، خو دغه مظاهرې باید په سوله ییز ډول وسي.
درګونو کسو خپلوسي او ورو ماشومان سره تر مخسن پورې منډه ویلې او موټر ته اجازه نه ورکول
چې راشي. جمهوریت ریاست وایي ولسمشر غنی له یو پیغام سره د جنیوا کانفرنس ته ورغلی.
پیغام عمده ما افغانستان دیگه از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جام جهانی میتونه بدل شوه.
په پراکی ترشلو د زیاتو پولیسو وجل کېدو د ولایتي شورا انتخاب پرولې.
تر کومه پورې د بدبختی فرایان تعامل کی تا کومه چې وچ وروره د فرا ضعیف ناتوانه استخباراتي منګزمور د فرای ولس رغ څوک نه اوري.
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت هم راپور خبرو. د کورونی چارو وزارت او مظاهره کوونکي د کابل پروستي مظاهرو کې له دوړو لوريو د لسګونو کسانو د چپی کېدو خبر ورکوي. د کورونی چارو وزارت امنیتي موین وایي په کابل کې د قهرجنو مظاهرو په نتیجه کې تر دې دمه نږدې 50 پولیس ټپیان شوي او د پولیسو د غرض د ملي اردو ځینو پوستو ته راچول شوی. خو ځینې مظاهره کوونکي باید لري چې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې څلور کسان وژل شوي او تر 50 زیات نور ټپیان دي. دا چې وروستۍ وضعیت څه دی یوسف خان زدران ورته وایي.
بلې سالس محترم، په کابل کې د یو سیمیز قومندان د نیول کېدو په غبرګون مظاهرو دویم ورځ هم دوام درلود. پولیس او مظاهره کوونکي وایي دا مظاهرې له تاوتریخوالي سره ملې وې. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال اختر محمد ابراهیمی نن یوې خبری غونډې ته وویل د دغو مظاهرو په نتیجه کې څلور څلوېښت پولیس په وهلو او څلور نور پر مرمیو ټپي شوي دي. دی وایي د مظاهره کوونکو له منځه ځینو فرصت غوښتونکو د پولیسو اته پوستې او د ملي اردو د جلب او جذب درېو مرکزونو ته هم اور اچولی دی. ښاغلی ابراهیمی وی مظاهره کوونکو له هغو وسلو ګټه پورته کړي چې له دې وړاندې امنیتي بنسټونو د کابل په لویدیځ کې د امنیت د ټینګښت په خاطر ویشلې وې.
بیا که دا د اشخاصو افراد او تیلن ازمی برادری اخته شوی مو ما سلا دادیم و معاش محور برشان میتیم به خاطر اینکه اونا حمایت بکنن و امنیت مساجد و تکیه خانه را تامین بکنن و همو اشخاص فرصت طلب یک تعداد با استفاده از همو اسلحه که به دستشان رسیده بود با جمع اشخاص فرصت طلب پیوستن و آمدن حمله کردن بالای پوسته های امنیتی که در مسیر شهرها بودن، حتی بالای حوزه های امنیتی 18، حوزه امنیتی 6، حوزه امنیتی 13.
د کورنیو چار وزارت دا هم وایي چې په دغو مظاهرو په جریان کې د پولیسو 19 موټر ویجاړ شوي دي. د کورنیو چار وزارت امنیتي مرستیال رسنیو ته دا هم وویل چې د هغه کس په اړه هم معلومات ورکړ چې تیره ورځ په کابل کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و. د وویل چې علیپور نومې کس پخوا یو سیمه ییز قومندان و چې په ځینو ولایتونو کې په نامنیو کې لاس لري. د دې تر څنګ د مظاهره چیانو منځه امیری نومه یو کس ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په متقابل ډزو کې څلور کسان وژل شوي دي او همدارنګ له 500 ډیر نور ټپیان دي. بلې سالسه
د یوسف خان زدران په راپور کې موردل چې د کورنیو چارو وزارت او مظاهره کوونکي د کابل پر وروستیو مظاهرو کې له دواړو لوریو د لسګونو کسانو د ټپي کېدو خبره ورکوي. دغه راز په دایکنډي، بامیان او مزار شریف کې هم د تورته مظاهرې سوي دي. د افغانستان ولسی جرګه وایي مظاهره د خلکو روا حق دی، خو په وینا یې چې مظاهرې باید د قانون په چوکاټ کې په سوله ییز ډول وسي. تفصیل د ناجیه صاحبی په راپور کې.
د کابل ښار په لویدیز کې د یو سیمه ییز قومندان د نیول کېدو په غبرګون د یکشنبې ورځې له مظاهرو وروسته د ولسی جرګې رئیس وایي مظاهرې د خلکو له حقوقو شمیرل کېږي، خو په وینا یې دغه مظاهرې باید د قانون په اساس او سوله ییزې وي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل که چیرې مظاهرې په تاوتریخوالي اوړي، د علیپور د خوشي کېدو پر ځای به ستونزې لا ډېرې شي.
یوازې دلیل د قومندان علیپور د نیول کېدو لپاره نشي وړاندې کولای، هغه مهال د خلکو مسلم حق دی چې د قانون په چوکاټ کې مظاهره وکړي او حکومت متوجه کړي چې دغه ډول اقدام د قانون خلاف عمل دی.
خغلی ابراهیمی دا خبرې د کابل ښار په لویدیز کې د تیرې ورځې د مظاهرو په تړاو د ولسی جرګې د غړي ول سرګندونو وروسته وکړې. د ولسی جرګې مشر د جرګې کورنی امنیت کمیسون ته هم دنده وسپارله ترڅو د ملي امنیت عمومي ریاست سره په اړیکه کې د قومندان علیپور د نیول کېدو قضیه روښانه او خلکو سره معلومات شریک کړي. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د علیپور نیول کېدل تایید کړی او ویلي چې دغه کس د 1395 لمریز کال په لومړیو کې د غیر مسؤول وسله والو په تشکیل سره غیر قانوني فعالیتونه کول. علیپور نومي سیمه ییز قومندان د یکشنبې په ورځ د کابل په لویدیز کې د ملي امنیت ریاست ځواکونو لخوا ونیول شو چې سلګونو کسانو د اعتراض په ډول مظاهره وکړه. د کابل امنیه قومندان وایي د کابل د تیرې ورځې په مظاهرو کې له 20 ډیر پولیس ټپیان شوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یوې غړي سایمه خوګیانی وویل چې د تیرې ورځې مظاهرې غیر قانوني وي او په وینا یې کابل ښاریانو ته ګڼې ستونزې را پیدا کړي وي.
ځکه د کابل نیمایي نفوس چې په دغه څلور پنځو ساحو کې ولاړ و، زه خپله شپږ ساعته په موټر کې ناست وم او بلاخره په شل متره باندې بېرته بیا کور ته راغلم. حالت معمول دی چې په زرګونو کسو خپلوڅي او وړو ماشومان سره تر ماخصنه پورې منډې وهلې او موټر ته اجازه نه ورکوله چې راشي.
خود ولسی جرګې بلغړی محمد عارف رحمانی د علیپور د خوشی کېدو لپاره اعتراضونه د خلکو قانوني حق یاد کړ او ویل پولیس په مظاهره کوونکو د ډزو حق نه لري.
اعتراض مردم به خاطر رهایی آقای علیپور،
د خاغلی علیپور د خوشی کېدو په تړاو د خلکو اعتراضونه د دوی مشروع حق دی او پولیس پر خلکو د ډزو او داچی پرنجرو سره پرې ورشي حق نه لري.
خاغلی رحمانی له مظاهره کوونکو هم وغوښتل چې د مظاهرو پر مهال له احساساتو کار و نه اخلي او نه هم په تاوتریخوالي لاس پورې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون په هدف سویس ته روان سو. ټاکل شوی د افغانستان پر موضوع دغه کانفرنس به پیل سي چې بل ورځ به هم دوام کوي. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
ولسمشر مانی وای چې د اړمن افغانستان پر ځای نړیوالې ټولنې سره د یو اغیزمن شریک هیواد په توګه پیغام به د جنیوا په غونډه کې د حکومت مهم پیغام وي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی نن په دې ناسته کې د ګډون په هدف سویس ته ورسېده. نوموړي وویل افغانستان له مرسته کوونکو هیوادونو هیله لري چې په راتلونکي کې هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي.
رئیس جمهور
د
یوای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ په جنیوا کانفرنس کې د ګډون په هدف سویس ته ورسید. په پلاوی کې وسره تر ډیره سکتوري بنسټونه ماتیا کوي. زموږ عمده پیغام دا دی چې افغانستان کولای شي د یو اړمن هیواد نه په یو اغیزمن نړیوال شریک بدل شي او موکیل لرو چې مرسته کوونکي هیوادونه به په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان د بازار موندنې او پانګې په برخه کې مرسته وکړي. د جنیوا په ناسته کې د افغان ولسمشر ترڅنګ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نور لوړپوړي افغان چارواکي هم برخه اخلي. ښاغلی مرتضوی وای د دغه ناسته په څنډه کې به د افغانستان د مسایلو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د پیاوړتیا، بشري حقوقو، سیمه ییزې پراختیا، خصوصي سکتور، پوهنې او اداري فساد او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه به څو نورې بیلابیلې ناستې هم ترسره شي. د افغانستان په اړه د جنیوا نړیوال کانفرنس د روانې لمریزې میاشتې په 28مه او 29مه نیټه د سویس په جنیوا ښار کې جوړیږي چې د نړیوالې ټولنې او افغانستان حکومت ترڅنګ په شوي وجمنو به پکې بحثونه وشي. ټاکل شوی چې ملګري ملتونه او افغان حکومت به د دغه ګډ کانفرنس قربانه وي. د ښاغلي مرتضوی په وینا چې په دې کانفرنس کې به د 28 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او باصلاحیت استازي او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو ادارو استازي برخه ولري. دوه کال مخکې د بروکسل په کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا د کړي وجمنو څېړنه او د نړیوالې ټولنې لخوا د ژمنو د دوام ټینګار د دغه غونډي عمده اهداف بلل شوې دي. افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې و چې په شپږو عمده برخو انتخابات، امنیت، مالی او اقتصادي برخو کې به اصلاحات راولي. دغه شان د ښځو سیاسي پیاوړتیا، د ښځو لپاره د مدیریتي زمینه برابرول او له فساد سره د مبارزې په برخه کې به هم عملی اقدامات کوي.
د جنیوا په کانفرنس کې په افغانستان کې له بې ځایه سویو او وچکالۍ ځپلو سره د مرستې پر څرنګوالي هم بحث کیږي. برېټانیا له هغو سلګونو زره افغانانو سره چې د وچکالۍ له خطر سره مخامخ دي د 25 میلیونه پاونډو مرستې ژمنه وکړه. دا د برېټانیا لخوا د مرستو یوه نوې بسته ده چې د خوراکي موادو، پناه ځایونو او پاکو اوبو برابرولو په برخه کې به له افغانانو سره مرسته وکړي. نور جزئیات له فریبا ظاهر نه.
بریتانیا غواړي له افغانانو سره چې د سختي وچکالۍ له خطرونو سره مخامخ دي 25 میلیونه پاوند نوې مرسته وکړي. په کابل کې د بریتانیا سفارت د نوومبر پر 26مه د ویلامي په خبرولو سره دا اعلان وکړ. ویلامي د بریتانیا د نړیوالې پرمختیا ادارې د مشر پینی مورډاونت په حواله لیکلی چې په دې مرستو کې به هغه افغانانو ته چې وچکالۍ سخت ځپلې دي خوراکي مواد، پناه ځایونه او د څښلو پاکې اوبه برابرې شي. افغانستان په دې وروستۍ لسیزه کې سخت وچکالۍ ځپلې دی چې تر ډیره یې د خلکو کرنې او مالدارۍ ته زیان اړولی دی. پینی مورډاونت د جنیف تر کانفرنس ته مخه ویل چې په افغانستان کې مرګونې وچکالۍ له وړاندې میلیونونه کسان ځپلی دي چې ډیری یې له همدې کبله د خپلو سیمو پرېښېدو ته اړ شوي دي. ټاکل شوی د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د وچکالۍ پر بحران هم د جنیف د کانفرنس په ترڅ کې خبرې وشي. دغه کانفرنس د نومبر پر 28مه او 28مه نیټه د افغانستان په اړه جوړیږي. دا خبره په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل له ازادي راډیو سره په
کنفرانس به روز 27 نوامبر تا یک چهار
دوی ده نوامبر پر 28مه د ژنیو غونډې په پایل کې پر څلورو موضوعاتو خبرې کیږي چې په هغه کې د ښځو پیاوړتیا، خصوصي سکتور، بې ځایه سوي، د خوړو امنیت او وچکالۍ ده چې پر هر موضوع به یو نیم ساعت خبرې وسی. بریتانیا د افغانستان سره د بشری مرسته کوونکو دوهم لوی هیواد دی. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره تاییدوي چې د دې هیواد شل ولایتونو د وچکالۍ له کبله د خوراکي موادو د کمښت سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله سږ کال په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر وګړي د شدید وچکالۍ له امله خوراکي موادو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې سږنی وچکالۍ بې ساري بللې ده او اړو کسانو ته د بیړنیو مرستو د رسولو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په وینا سږ کال به د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې ورشتون 10% کم وي. د دې سازمان د راپور له مخې 2/3 برخه افغانستان په ځانګړي ډول په شمال او لویدیځ کې سیمې وچکالۍ ځپلې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
په فرا کې د پولیسو پر یو کاروان د بریټ په نتیجه کې تر ولو زیات پولیس وژل شوی دی. مسلې د ولایتي شورا انتقاد پرول دي. احمد شاه فطرت او نور تفصیل.
د فرا د شهر اولاد جمعه ولسوالۍ ترمنځ پر پرتلار تیر ماښام د پولیسو پر یو کاروان په خونړۍ برید کې تر ولستونو زیات ملي پولیس وژل شوی دی. د فرا ولایت د امنیې قمانداني وایي محبوب الله محب وایي چې په دغه برید کې د لژمه ولسوالۍ امنیې قمانداني خپل ساتونکو سره وژل شوی او دغه پیښه تخت په سیمه کې ترسره شوې ده. محب وایي چې دولت وسوال مخالفان ته هم په دې برید کې زیان اوښتی خو دغه خشمیرۍ په لاس کې نشته. له بلې خوا د فرا ولایت ولایتي شورا استازي بیا په دې برخه کې امنیتي چارواکي ګرم بولي. د فراه ولایت ولایتي شورا وکیل خیر محمد نورزی وایي چې دولت د فراه ولایت وضعیت هیڅ پام نه کوي. د خبرې سیمه چارواکي هم د خپل دنده په سمه توګه نه ترسره کوي او په دې برخه کې ناغېړې کوي.
تر کومه پورې دا بدبختي فرایان تعامل کوي چې نو مصپای حکومت پرېږدې د فرای ولس هر ورځ مو قرباني کوي، پرېږدې چې دا خلک خپل سرنوشت پر معلوم کړي. نه د کمانډر خبر یو، نه د والی خبر یو، نه د رئیس امنیت خبر یو. ته کوم چې غوې چې وروره د فرا ضعیفه ناتوانه استخباراتي منګزمور د فرای ولس ځخ څوک نه اوري. په ما په مرکز کې ټکداران ناشتي یو یو راستي په واسطیو په پیسو باندې کوم ورځ د فرای ولس په مشوره باندې والی راسته ولې د فرای ولس په مشوره باندې کمانډر راسته ولې.
د دولت استوال مخالفان هم د غبرید منلی او ویل چې په بیت کې تر 15 افغان سرتیری وژل دي. د یادونې وړ ده چې تیر اونۍ هم په ورته بیت کې د فراه ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې 15 پولیس وژل شوي وو. همداشان د فراه ولایت د امنیت تامینولو لپاره 7 بهرني ځواکونه هم تیر ورځ فراه ولایت ته راغلي دي، خو تر اوسه یې په امنیتي وضعیت کومه خاص اغیزه نه ده کړې.
افغان امنیتی ځواکونو د ملاتړ په هدف نن په کابل کې د اکسونو نندارتون جوړ سو. افغان امنیتی ځواکونو هم د دغه نندارتون هرکلی کړی دی. تفصیل له ناجیه سپۍ څخه.
زما اتل د اکسونو د هغه نندارتون نوم دی چې په کابل ښار کې د افغان امنیتی ځواکونو په ملاتړ جوړ شوی. دغه نندارتون د دوشنبه په ورځ د کابل ښار د استقلال لیسې مخې ته جوړ شوی و چې پکې د دندې پر مهال د افغان امنیتی ځواکونو بیلابیل اکسونه نندارې ته وړاندې کړي وو. د دغه نندارتون یو جوړونکی ډاکټر اقبال کوهستانی د یاد نندارتون پر مهال ازادي رادیو ته ویل:
موږ له خپلو یو شمېر ملګرو سره یو ځای د اکسونو دغه نندارتون د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړ کړ. په دغه نندارتون کې هغه سرتیری لیدل کیږي چې د وطن او د خلکو لپاره جنګیږي، مبارزه کوي او باید وستایل شي.
په دغه نندارتون کې نږدې 40 اکسونه نندارې ته وړاندې شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغان امنیتی ځواکونو په ملاتړ ورته نندارتونونه جوړ شوي. یو شمېر افغان سرتیري هم وایي د دغه شان پروګرامونو جوړول کولی شي چې د امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړي کړي.
زما نوم محمد هارون دی، د عامه محافظت د معینیت افسر یم. د جادې نه د تیرېدو پر مهال دغه نندارتون ته متوجه شوم. ما ته ډېر یو ښه احساس پیدا شو. په دې پوه شوم چې خلک موږ سره همکار دي، او په دې پوه شوم چې کله یو سرتیری د جګړې په سنګر کې جنګیږي یوازې نه ده، او وینه مو بې ځایه نه تویږي.
عام وګړي هم د داشان نندارتونونو جوړول اړین او پر ځای ګام بولي. عبدالخالق وایي:
موږ له امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ کوو او تر څنګ ولاړ یو، او دا ورته وایو چې د ټول کابل ښاریانو او افغانانو ملاتړ لري او پرې ویاړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم له داشان هڅو هرکلی کوي. وایي دا د افغان امنیتي ځواکونو مورال لوړولی شي. ښاغلی دانش وایي دا ملاتړ باید نور هم پراخ شي، او د خلکو د ملاتړ په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي چې ښه او د پام وړ نتایج ترلاسه کړي.
عبدالهادي حقمل کندهار په خپل سیمه کې لیکلي: سوله هغه وخت راتلی سي چې په هیواد کې مو اداري فساد ورک سي. کمال شاه آغا افغان دوست له کندهار لیکلي: د افغان حکومت څخه هیله کوم چې خپل سری واسلول که هر څوک وي مخنیوي وکړي او محاکمه یې کړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمي تندر لیکلي چې خدای پاک دې وکړي سویس ته جنیوا ته د ولسمشر اشرف غنی سفر مثبته نتیجه ورکړي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي: عام افغانان باید طالبان ونه بخښي. حمیدالله د کونړ له دانګام ولسوالۍ لیکلي: د پوهنې له وزیر څخه غواړو چې حق زحمه استادان په قراردادي استادانو واړوي او د ژمي معاش ورکړي. او عبدالواحد مدقیق له لوګری لیکلي: پولیسو کې کلنۍ ازموینې پیل سوې او ښه امتحان و. نن د هند په ممبئی ښار کې د لوی تروریستي پیښې لسمه کلیزه ده، او په دغه مناسبت د دې ښار په بیلابیلو برخو کې یادغونډې جوړې شوې دي. په دې حمله کې 168 کسان وژل شوي وو. نور تفصیل له احمد تکن.
د 2008 کال د نومبر په 26مه نیټه لس کسه وسلول چې د لشکر طیبه ډلې جنګیالي وو د ممبئی ښار په تاج محل هوټل ورننوتل، او لمخې په خلکو ډزې پیل کړې، او وروسته یو شمېر کسان یرغمل کړل. په دې ځای کې 13 کسان ووژل شول. خو دې وسلوالې ډلې د ممبئی د اورګاډي مرکزی سټېشن، یو رستورانت چې اکثرا بهرنیان ورتلل، او د یهودانو یو مرکز هم په نښه کړل. دوی د هند امنیتی ځواکونو سره درې ورځې جګړه وکړه او د حمله چې د هند خلک یې د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه په نیویارک کې د سوداګرۍ پر نړیوال مرکز له حمله سره تشبیه کوي د وروستي تروریست په وژنه پای ته ورسیده. په دې حمله کې 168 کسان چې یو شمیر بهرانیان هم پکې وو مړه او سلګونه نور ټپیان شول او دا ټول جریان د نړۍ مشهورو تلویزیونی شبکو په ژوندۍ بڼه خپور کړ. د ډلې د اوبروی او تریډنت په نوم یو بل هوټل هم په نخه کړ. هلته یې 24 ساعته مقاومت وکړ او په پای کې له ډیر شو زیات کسان ووژل او د یهودانو په یو کلتوري مرکز کې د یو یهود روحاني او د هغه د امیندوارې میرمنې په ګډون شپږ کسان ووژل. په یو غونډه کې پولیسو د هغو لسګونه افسرانو او کمانډو یاد ته درناوی وکړ چې د دې وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. په ځینو ځایونو کې د پیښې قربانیانو او د هغوی کورنیو او مشهورو شخصیتونو د وژل شویو پولیسو په یاد د جوړ شوي څلی مخې ته د ګلانو ګډې کېښودې. صدر اعظم نارندرا مودي وویل د هند لوی ملت هغو سرتیرو ته د درناوي سر ټیټوي چې د ممبئی ښار د برید پر مهال یې له تروریستانو سره په میړانه جګړه وکړه. د ممبئی د اورګاډي په مرکزي سټیشن کې هم په یوه غونډه کې د دې برید قربانیانو ته درناوی وشو. هلته محمد قصاب او یو بل برید کوونکی شپېته کسان ووژل او لک تر لګه سل تنه نور یې ټپیان کړل. خو محمد قصاب د دې ډلې یوازینی غړی و چې د امنیتي ځواکونو لخوا ژوندی ونیول شو. نوموړی په 2012 کال کې په هند کې له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شو.
د ایران دولتي تلویزیون وایي د ایران په لویدیځ کې د تیر شپې او نن سهار زلزلې د زخمیانو شمیر تر 300 کسانو ډیر سوی دی. د ایران ولسمشر له زیانمنو سو کسانو سره د هر ډول مرستې سپارښتنه کړې ده. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د ایران ولسمشر حسن روحانی چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د زلزلې له قربانیانو سره د امکان تر حده مرستې وکړي. د یکشنبه د ماښام د زلزلې شدت د ریشتر په کچه 6.3 درجې شدل سوی ده. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې تر دې پیښې وروسته نن سهار دوی نورې زلزلې چې یوه 15.2 درجې او بله 4.6 درجې وه هم وسوي او د راپور له مخې 116 تر زلزلې وروسته ټکنونه هم ورسره وو. د نورو احتمالي ټکنونو له ویرې خلکو شپه له کورونو د باندې په سړې هوا کې تیر کړه. د ایران د سره صلیب د کمیټې مشر محمود محمدی نصب رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د مړو هیڅ راپور نه دی ورسېدلی. ایراني چارواکي د زلزلې ځای د ایران لویدیځ ولایت کرمانشاه کې د سرپل زهاب شارګوټه یادوي چې تر ډېره کورد میشته سیمه ده. د ایران د لویدیځ ولایت کرمانشاه ولی هوشنګ بازوند ویلي چې په دې پیښه کې 99 تنه ټپیان سوي دي چې 100 تر درملنې وروسته له روغتونونو خارج سوي دي. ویل کېږي ډېری کسان د تیښتې پر مهال ټپیان سوي دي، نه د زلزلې د ویجاړیو له کبله. په ځینو سیمو کې د همدې زلزلې له کبله د مځکې د ښویېدو راپورونه ورکړل سوي دي، خو ایراني چارواکي وایي د ژغورنې ډلې ټولو زیانمنو سیمو ته د مرستې لپاره رسېدلې دي. په همدې کرمانشاه ښار کې تیر کال هم سخته زلزله وسوه چې له کبله یې 600 کسان مړه او تر 9000 ډېر ټپیان شول.
او د خبری مجلې ورستای مطلب مودا دی چې د اوکراین پارلمان په دې اړه غور کوي چې آیا پوځي حکومت اعلان کړي او که څنګه. په دې اړه باسون ورسله هغه پایل سول چې د روسي پاولس په تور بهیره کې د اوکراین پر څو کشتیو ډزې وکړي، ځینې مانوګان او کشتۍ ونیول. احمد تکل په سټوډیو کې دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات لدې خبرو.
د اوکراین پارلمان د ولسمشر پترو پوروشنکو د هغه فرمان په اړه بحث پیل کړی چې آیا په دې هیواد کې پوځي حکومت اعلان کړی کنه. ښاغلی پروشنکو د پوځي حکومت د اعلان فرمان وروسته له هغه لاسلیک کړ چې روسي ځواکونو په توره بهیره کې د اوکراین پر یو شمیر کشتیو ډزې وکړې او څو کشتۍ له مانوګان سره یو ځای ونیولې. په پارلمان کې په دې اړه د بحث لپاره د فوق العاده غونډې له جوړېدو مخکې ولسمشر پروشنکو پر روسیې غږ وکړ چې د اوکراین کشتۍ او مانوګان سمدستي خوشي کړي. پروشنکو ویل د روسي اقدام له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. هغه زیاته کړه چې مسکو باید سمدستي په آزوف بهیره کې د کړکیچ کمول یقیني کړي. د اروپای ټولنې د شورا مشر ډونالد توسک پر ټویټر په یو پیغام کې د روسي د اقدام له زوره کار اخیستل بللی او غوښتنه یې کړې چې روسیا باید نیول شوي مانوګان او کشتۍ اوکراین ته ستنه کړي او د پارونو له دوام څخه ډډه وکړي. توسک ویلي دي چې اروپای ټولنه د اوکراین ملاتړ کوي. د کرملن وایان دیمتری پیسکوف ویل دی چې د اوکراینی مانوګان به د روسیې له قوانینو سره سم له پولې په اوښتو تورن وګڼل شي، خو نه دی ویلي چې د دې وینا هدف څه دی. د اوکراین ولسمشر مخکې ویلي وو دای د پوځي حکومت ملاتړ ځکه کوي چې پوځي حکومت کولای شي پر اعتراضونو محدودیت ولګوي، رسنۍ اداره کړي او د 2019 کال د مارچ میاشتې په پای کې ټاکل شوي د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي. د پوروشنکو یو سلاکار یوری بیریکوف پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې حکومت د انتخاباتو د ځنډولو او د بیان پر ازادۍ د محدودیت لګولو پلان نه لري. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر کیف تور لګولی چې په داسې خطرناکو لارو چارو چې په سیمه کې د کشتیو عادي حرکتونه لګواک سره مخامخ کوي له نړیوالو نورمونو سرغړونه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې چې نن ناوخته به جوړه شي او د ناټو سفیرانو لخپل اوکراینی سیال سره په بروکسل کې د وضعیت په اړه لیده کاته او بحثونه پیل کړي دي.
ډیره مننه له احمد تکل څخه مو وردل چې د اوکراین پارلمان پر دې مسله غور کوي چې آیا په دغه هیواد کې پوځي حکومت اعلان کړي او که څنګه. اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه